سلام ستړیو مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو موږ ښکته د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلورو ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپونو نس یوش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپه د شپږ نوي نشرات لري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قومندانۍ وایي د سشنبې په ورځ د کابل ښار په 14مه حوزه کې د یو ماین چاودنې لږ درې کسان وژلي دي. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران د سشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل شو د الوخیلو په سیمه کې د چاودنې شاوخوا څلور کسان نور ټپیان کړي هم دي. د زدران په وینا ماین په یو مرسډیز بنز موټر کې ځای په ځای شوی و. هغه زیاته کړه چې دې پیښې سره د تړاو په شک یو تن نیول شوی دی خو د نیول شوي کس هویت یې نه دی بډایه کړی. تر اوسه د سهشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ دشتې برچي کې چې اکثریت شیعه میشته سیمه ده هم پر یو کاسټر موټره بمې چاودنه شوه. په خبرید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي و چې په دې چاودنه کې 25,000 ټبری مړه او ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې عطایش وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت منلی وه. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تیر شپه د امریکا د استازو جرګې د پوښتنې په ځواب کې خپور کړ ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته. دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو یوه برخه ده چې تېر کال له واشنګټن څخه سویس ته ولېږدول شوې. سیګار وایي د دې صندوق د جوړول هدف د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتل او خوندیتوب و څو د افغانستان بانک له لارې د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي. خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت د افغانستان او د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړی مهدی راهی ته د جبري حجاب په پاړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله. د دې سندرې نوم دی ستا پړونی. د یرهی مدافع وکیلې زهرا مینووی نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې دا سندرغاړی په 2 کاله او 8 میاشتو بند او د 4 اویا درو په وهلو محکوم کړ. په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړی او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي. میرمن منوی زیاته کړې ده چې یارهی اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشي شوی دی. دا سندرغاړی د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې و او وروسته په ضمانت خوشي شو خو له نننی حکم وروسته بعد نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي. او د اروپای ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي دي چې 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و. د اروپای ټولنې اړونده د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال له 1850 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه ثبتېږي تر ټولو تود کال و. ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډېره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله. د راپورونو له مخې له جون میاشتې را په دې خوا هر میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکینیو هغې تودې وي. خبرونه مو واورېدله. وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته په آفلاین توګه خلک د پاسپورت اخیستو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي، خو ځینې کسان بیا ورته اندېښمن دي چې د درغلي به پکې ډېره وي.
په شفاف ډول باندې مخته وړلی شي او دغه د واسطه بازیو او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیولی شي.
همدارنګه د اوچا د هغه اندېښنې په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د هغې کورنۍ سرپرستی چې میرمنې کوي له ستونزو سره مخامخ دي، دا به هم در سره شریک کړو. او همدارنګه په دې به هم راسره راپور واوري چې د جاپان حکومت لخوا په کونړ کې یو شمېر بېوزله کورنۍ سره مرسته شوې ده، دا چې په څه اندازه کورنۍ سره مرسته شوې ده دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه ستاسو په پیغامونو کې به د یمن په زندان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریک کړو.
درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو کال کې دلی یو بې سرنوشت دی، څوک هم په درد نه خوري.
په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې ایران په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وروستی برید په ایران کې کېدای شي احتمالا له افغانستان نه پلان شوی وي. دا چې ولې ایران او پاکستان دواړه په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښمن دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې موز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني رزو د خبرونه اول مطلب ته. د افغانستان پیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شي پی سي د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي نه وړ استفاده ترې نه کیږي. تفصیل امید زهر مل لاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني اړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه ښودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اساس د اساس جرګې د بهنني اړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوند کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوې. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چرته پلان شوی و. خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه نام نه کړي. محمد باقر د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په لیدنه کې کړي او د دوړو لورو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل هم یې هیواد نورو.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغیزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډلی په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هیوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو لیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدې چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي دلی دی. دو د نړۍ په سطح باندې فعال دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي پکې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو لپاره په خپلو هیوادونو کې د دوی نه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دو باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په 1 نیټه ویلي وو چې د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولې دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤل یو تاجکستاني تبه بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 14 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د هغو څرګندونو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د موړي کابل ته تر سفر مخکې ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکې کې ویلي وو په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن وروستیو څرګندونو د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو او فعالانو غبرګونونه پارولی دي. نوموړي کابل ته تر سفر مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویلي وه په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د نوموړي د خبرو دغه برخه په تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې او د ځینو ټولنیزو رسنیو کارونکو پرې نیوکې هم کړي دي. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له ډلې میرویس عمر خیل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اوس څرګنده شوه چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې د چا په غوښتنه تړل شوي دي. میرویس یاده کړی په داسې حال کې چې دغه پاکستانی مشر لوڼې او زامن په غوره پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغه وایي د افغان نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو پر تګلارو انتقاد کوونکی عصمت قانع پر خپله ایکس پاڼه کې د غزې له جګړې سره د نجونو د زده کړو تړل غیر منطقي بللي. بل پلو د زده کړو بې برخې شویو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل له دوو کلونو راهیسې د زده کړو د بې برخې کېدو له امله اوښکې تویوي او دا چې زده کړه د دوی حق دی له بلې هېڅ مسلې سره نشي پرتله کېدی. دوی له ډلې مرزي ازادي راډیو ته وویل
فرض کنید اگر ما در مکتب
یو فرض کنید موږ درس ونه وایو، آیا د فلسطین ستونزې او جګړه پای ته رسیږي؟ نه، دا پای ته نه رسیږي. دا موږ سره هیڅ تړاو نه لري چې د بل هیواد بدبختي او جګړه موږ پر غاړه واخلو. که دا د حل لارې وي، لومړی باید په پاکستان کې د نجونو ښوونځي وتړل شي.
اگر واقعا رای حل همی است.
د زده کړو بې برخې شوې او بل انجلۍ شیرین نزایی وایي چې افغان نجونو او میرمنو ډېره قرباني ورکړې او د نجونو زده کړو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
افغان جنو کلونه کلونه هڅه وکړه د پرمختګ په حال کې وي او وی کولی شول خپل حقونو دفاع وکړي. څنګه کېدلی شي چې د غزې جګړه د نجونو تر زده کړو مهمه شي؟ هیڅ ټولنه له پوهاوي او سواد پرته ښه راتلونکی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هېڅ بهرنی وګړی حق نه لري چې د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقونو په اړه پرېکړه وکړي. د دوی له ډلې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
ما مردم افغانستان
د افغانستان خلک او د افغانستان ښځې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له بهر څوک راشي او زموږ په اړه پریکړه وکړي یا زموږ په اړه خبرې وکړي. که دوی غواړي له خپل هیواد یعنی پاکستان څخه دې پیل وکړي او خپل ښوونځي ته وتړي، افغانستان د بل هیڅ هیواد پر وړاندې مسؤل نه دی. د هیڅ قانون له مخې دوی نشي کولی موږ له زده کړو بې برخې کړي او په دې دلیل چې په فلسطین کې جګړه روانه ده.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو څرګندونو غبرګونونه پارولي دي. له دې ډلې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 2014 لمریز کال د لیندې میاشتې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق د تامینولو د غوښتنو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید لومړی د افغانانو غوښتنو او کلتور ته درناوی وکړي. د 2020 کال اگست رئیس کله چې طالبان پر افغانستان دویم ځلې واکمن شول، له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع شوي دي او د 2020 کال په ډسمبر کې پوهنتون ته د تللو مخه ونیول شوه. که څه هم نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسېدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان ووژل. له بلې خوا د غزې پر تړانګې نن هم د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی. تفصیل احمد تکل نورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډېره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابنده غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خند سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په خپل نوی راپور کې ویلي دي، د محل په افغانستان کې د کورنۍ سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي، د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی خزي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. و چا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړي مطرح کړي دي. و چا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس بې دندې شوی. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل کور کې یوازنی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونځو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت بار سپری میکنه.
عبیده چې په مزار شریف ښار کې خون کې و هم وای خوندې مړ شوی او د طالبانو لخوا د خزو پر کار له بندیز ورسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولای.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپل د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نه می تنم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یو کسیز کورنۍ سرپرسته د هموای په خو د یو خصوصي خوانځي مدیره و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنگارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. و چا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 1.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی، چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
راپور کې مو اوریدل چې چا ویلی په افغانستان کې هغه میرمنې تر ټولو ډیر زیانمنې دي چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې و اوس په کور ناستې دي. له بل طرفه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښنه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو لید او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر لسبا د مرغومې په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
آنلاین پدمنګ پروسه هم داسې پټ په ولاړه وه، نه پوهېږم چې موږ نوبت به کله راځي. موږ د پاسپورت دا خواهش لرو کوم پروسه چې آفلاین شروع کېږي په کې شفافیت او مد نظر ونیسي.
دغه راز یو شمېر کابل ښاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلي ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانېږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیاوي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي. خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړی ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلی. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورت مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نه شي.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې. خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالي څخه د پیغام ته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه دا هیله کوم، ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مونږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی، نو مونږ واړو حکومت سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت سپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ دلته ډاکټران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټوله ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک د دوا په نمانه پوه کیږي، د دواو په نمانه پوهی او مطلق انګلیش زده یې هغه دوا خانه رسته یې هغه ډاکټر صاحب یې هغه را ولاړېږي چې مریض ورسي مرض یو یې دی بل مرض دوا ورکي پی پیږي نه هغه مریض ته یو په درې نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زر وګرځي. نو زما خبره دا ده محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاتان رالیږلي وای او دلته د ډاکټرانو چې انتحامونه اخیستي وای.
موږ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د یو مرسته را سره وکړي دا موږ گزارش کوم گزارش هم که پورته کړو گزارش جوړ بکو که تاسو خوښه یې موږ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلی یو بې سرنوشت هیڅوک هم په درد نه خوري. دغه د ریاض سفارت د پیام ورکوو هغه پیام ته جواب نه ورکوي. یو میاست درې میاست درې هفته بعد یو پیام د موږ جواب ورکوي چې دولت خبر سه موږ دلته پریشانه سرګردانه یو ولا دلی زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینه مې کې درته تاندې څنګه لرو خطر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قومندانې وایي د سشنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږ درې کسان وژلې دي. د دې قومندانې ویاند خالد زدران د سشنبې په ورځ پر خپل لیک شبکې لیکلي دي چې د الوخیلو په سیمه کې د چاودنې شاوخوا څلور نور کسان ټپیان کړي دي. د زدران په خبره ماین په یو مرسډیز بینز کې ځای پر ځای شوی و چې د پیښې په تړاو یو کس نیول شوی هم دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امنیت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تېره شپه د امریکا د ساز جرګې د پوښتنې په ځواب کې خبر کړی ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته ده. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف د افغانستان د شتمنۍ ساتل او خود روسیې د افغانانو په کډه باندې هیڅ کوم فعالیت نه دی کړی. د تهرانی وی محکمې رانی سندرغاړي مهدی راهی ته د جبر حجاب په اړه د وی سندر د ویلو کابله د بند او درو وهلو سزا وروله. ی د رهی مدافع وکیل نن پر خپل شبکې لیکلی شو د ایران چې د تهران د انقلابي محکمې د شپږویشتمې څنګه پر اساس باندې د سندرغاړي ته دوه کاله وته میشت بند او د څلور بیا درو وهلو حکم ورکړی دی. دا سندرغاړی به د نن له حکم نه وروسته تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او د اروپایي ټولنې یو تحقیقاتي درې ویلي چې 2023 کال احتمالا په تیرو سل زرو کلونو کې د ځمکې لپاره تر ټولو تود کال و. د اروپایي ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړل چې تیر کال له 1850 کلونو راهیسې چې د ځمکې تودوخه پکې ثبتېږي تر ټولو تود کال بلل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پونه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم
کېدای شي وننګول شي کدای نه دي. د کورنۍ
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یو ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوري.
والا ډیر کورسونه مې تعقیب کړی دي خو ایس زکی غنه وخت خبره دي.
یو میاش دو میاش تلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مې زنه شو. یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سیسی دا موضوع دی دیول نه د سې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصره په واورم یا یو وینم، نو دوی ته یو د مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا غو ته ورتلای نه سي، یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دعوی صفر ځل لمیرمنې سره خپایم یا لایو بلګلیو کې.
لیکواله نه مغنی وای دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند لا ټولنیزو شبکو لري وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواخي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي، یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی، د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیما هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شی نو مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راسي اوس دغه شرایطو چې ټول شیونه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخیر رمدسی زو فکر کوم دا شونه خیدی د کیت زایب سره نشته. دین خاص موارد، دین خاص شونه د چاغس کړه و لیک، دین خاص وختونو کې هغه بیره ول داشت هر څه لیک، هر وړه خبره غټه لیک، فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما مخ موافقت خو د مغه د دین سره ډیر زندسی وختونه چاغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې غټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ماده میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې می تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي، دا وخت په تیریدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زدا کومه اوس دایمه زوس خفایم زوس خوشاله یما، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې ډېر خوشاله احساسوم. نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي، ځکه هر ورسته دا شیان لیکي. زویم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت
که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژنې کی نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري دا د په زرهاو ملګري ولري که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه یې ځان سره ملګري کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمدزی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي، نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه شی ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلي وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکې ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکوو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د ده له دغه له دغه ویډیو له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو، ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی، ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي، له هغه څه نه چې ته متاثر زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مته لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتیناو نه، والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغاتو د حفظه که حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوو استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نومې فیضله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ دی، هم هغه یو دانه بې ویلې، نور چې نه وو. یا به استاد رخصتي کوله، یا به مونږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اخیستله. دا څوک چې راتلم دوی هېڅ هم یاد نه کړه، او ټوله چټي مفته کې پارغ شول، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اخیستې بس تله.
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. د دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې مونږ ګورو په هر چا
اشاره ای که وکوس لاس کورسونه شته اما کیفیت پک نشته. دغه مسئولیت چارواکو ده باید وزارت معرف ده توجه وکي دوی باندې خ کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي په هنتن محصول عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د ایوای پاکسره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنی ژبې ترې وحد زدوي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو د شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غوړي کنه چې نوم یې خراب نشي، نو باید هغه استادان نوټه کې چې تجربه ولري، هغه استادان نوټه کې چې واقعا خدمت وکړي، پوري چې کورس راشي او چې شیزده کې مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډیر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډیر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي، او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کیدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډیر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کیدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډیر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر، او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري، اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علامه څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزدنه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نه شي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې آټومیټیکلی کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Yeah.